Tab al Nusur.
احمد شبریم شیچاری په دې خبرونه کې مینه مچله لنشتې ترې کلن ځن روسته چا پیشي
اعلانونو په سیم ګرځو مرستیم جلبو او منصبانګې تم ډېره پاملرنه کوو ان شاء الله کامیابی زموږ ده.
د لاس په نوم نوی اونیز خبره شوه پر همدې کیسې نقد هم اوریدلی شي. دا ادبی مجله به په یو نړیوال خبر پیل کړم. تمه ده چې د امریکا د لنډې کیسې لیکوال جورج سونډرس څه باندې دوې اونۍ وروسته د امریکا د متحده ایالتونو د کانګرس له کتابخانې د کال د داستاني ادبیاتو جایزه ترلاسه کړي. دا جایزه هر کال هغه امریکایي لیکوال ته ورکوي چې لیکنې یې له هنري اړخه شوي او فکر او تخیل پکې نوی وي. د کانګرس کتابتون د دې جایزې لپاره دا شرط هم لري چې لیکوال پرله پسې لیکنې کوي. داسې نه وي چې یو وخت یې لیکنه کوله شا آثار یې لیکلي و خو اوس څه نه لیکي. جورج سونډرس داسې لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د ژوند او مرګ د پیچلو رازونو د سپړلو هڅې کوي. د کانګرس د کتابتون وی مسؤولې کارلا هیدن اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې سونډرس دا کمال لري چې په خپلو لیکنو کې زموږ ټول ګډ انساني وضعیت رانغاړي. د کانګرس د کتابتون د کال د غوره لیکوال د انتخابېدو لپاره یوازې د کانګرس د کتابخانې بورډ پریکړه نه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو نور منلي او پیژندلي لیکوال هم د رایې حق لري. د سونډرس د غوره کېدو لپاره د متحده ایالاتونو نږدې نوي پیاوړي او ادبي شخصیتونو رایې ورکړې دي او په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د کانګرس د کتابتون کلنۍ جایزې په تیرو کلونو کې خپله کړې ده. د لیکوالو د دې جایزې لپاره د سونډرس ننګه کړې ده. څلور شپېته کلن سونډرس تر اوسه 12 داسې کتابونه لیکلي دي چې نیویارک ټایمز خبرونه چاپ کړې دي او د دې ورځپاڼې له هغو کتابونو څخه دي چې ډېر پلورل شوي دي. د سونډرس په یو شمېر آثارو کې د خواله رسنیو نقش هم څرګند دی. دی غواړي چې په خپلو لیکنو کې دا ثابته کړي چې انسانان څومره ډېر په فیسبوک، ټویټر، واټساپ، انسټاګرام او نورو پاڼو کې بوخت دي. د سونډرس بیا هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې دې ته اشاره وکړي چې د انسان پوچ ژوند دې ته هڅوي چې دې ګمان کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې ګوندې څه پیدا کړي. سونډرس تر دې مخکې هم نږدې شل مهمې ادبي جایزې ګټلې دي.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د دوو چاپی خبرونو له مسؤولو مدیرانو سره شخېدلایم. لاسونیزه تازه چاپ شوی مینه مجله په لنډ وخت کې چاپی شي. د طالبانو د تیر نظام له سقوط وروسته په 1991 کال کې مینه مجله چاپ شوه. دا مجله د جمهوری نظام تر سقوط پورې شپږ اتیا ګڼې خپره شوه. په لومړي ځل مینه مجله زر ګڼې وه، بیا یې تیراش تر 500 لوړ شو. دا مجله په پیل کې درې میاشتنۍ وه، څو کاله وروسته میاشتنۍ شوه، خو په دې موده کې د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله څو ځله په خپل وخت چاپ نه شوه. اوس د دې مجلې مسؤول مدیر شاعر او لیکوال عزت الله ځواب نیت کړی چې د زمري میاشتې تر اخره یې له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نوې ګڼه چاپ کړي. له ښاغلي ځواب نه به واورو چې څه شي دی ته هڅولی دی چې بیا مینه مجله چاپوي.
تر ټولو ضرور دا ده او ما په دې اړه باندې فکر هم کړی دی چې څنګه کوی شو چې د ځوانان یا کوچنیان په د پاخه عمر خلک حال دا چې په دې ویډیو ګیمونو او په دې موبایلونو او په دې فیسبوکونو، ټویټر او یوټیوب او دغه شیانو کې ډېر بوخت دي. یعنی هغه بیخي د مطالعې فرهنګ یو څه کمزوری شوی دی. مینی مجلې په هغه خپل لومړیو پړاوونو کې تر ډیره ځوانان مطالعه ته وهڅول او بیا به کتابونو پسې ګرځېد. کتابونه به اغسته مونږ وکړی شو چې بیرته د کتاب مینوال پیدا کړو او د کتاب لوستنو دود ته یو څه کار وکړو. بله مسله دا ده چې ډېر نجونې خوارانې له زده کړو پاتې شوې. وکړی شو چې دې برخې ته پام وکړو چې دوی په هغه کورونو کې عامم چې یو څه ولولي او یو څه د ژوند په کولو د ژوند په معنا یو څه دا کوچنیان پوه شي. او بله دا ده چې مونږ هڅه کوو چې داسې مطالب وړاندې کړو چې په ټولنیزو رسنیو سایټونو کې او په پښتو ژبې په نورو رسنیو کې راډیوي رسنیو کې نه خپره شوي، ځکه مونږ پوهیږو چې دغسې لکه تمیلیدونکي نړیوالې رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ پن لرونکي او دغسې د آنلاین رسنو دفترونه معاش لرونکي کار کوونکي لري، نو هغوی سره سیالي ګرانه ده. او مونږ هڅه کوو چې دغه زړه یا کلاسیکه طریقه وکاروو او ګوندي د خیره سره کامیاب.
جواب صاحب، لتا سره ما د ازادي راډیو مجلې په ویګنه کې دا خبرې کولې چې کتابونو د چاپ او د پلور بازار څنګه ده. تاسو راته ویل چې بازار ډیر سوړ دی، نو څنګه مو بیا هم د مینی مجلې د چاپ تکل کړ؟
شبر صاحب، تاسو خو په بهر کې وخت ډیر تیر کړی دی. دا اره ټولنه چې د خپل پرهنګ لري، زمونږ په ټولنه کې په خوانه دا د اخبار لوستلو پرهنګ ډیر کمزور او ورسپانې او یو هغه یو وخت دولتي وی او یوازې مغه د هغه خبرې به خبرولې. وروسته چې خپلواکم شوي یوازې پندونه واخیستل او د خلکو هغه تندې خړوب نشو کړي، کوم مگر په نور نړۍ کې تر اوسه خپل لوستونکي لري چاپی مطبوعات. نو مونږ کوشش کوو چې د دې لارې کتاب لوستلو تم خلک وه سوال کا فرضن په یو کتاب پکې کرکتن راشي نقد راشي یو کتاب خلکو ته وروپی جندل شي داغي لنډي لنډي.
جواب سه بو بخشه، زما سوال دا و چې کله چې بازار نوي چې خلک کتاب یا مجله واخلي، نو د دې دا لګښت مصارف به څنګه شي؟
کوشش کو چې اعلان پیدا کو، اعلانونه پیدا کو او هغه مرسته کوونکی جلب کو او ګډونوال پیدا کو چې پرځن خوست کې کندار کې یا نور ولایتونو کې خونځو کې ملګری زمنګ دوستان شته دي چې یو څه ډاډایو پی چوغرځي او پرځن او اړو ولایت کې ولزګونو خصوصي خونځي دي او همداسي تر ډیره ولوي ولایتونو کې سلګونه دولتي خونځي مشته دي. نو کو کړی شو توکل په خوده اعلانونو پسیم ګرځو او مرستیم جلبو او منصفانګ تم ډیره پاملرنه کو ان شاء الله کامیابی زمونږ ده.
که څه هم دا شخصي پښتنه ده، خو بیا هم د دې له خاطر چې ستاسو نیت دا دی چې په لنډ وخت کې دا مجله بیرته چاپ کړي، نو اعلانونه په دومره لنډ وخت کې ممکنه ده چې ترلاسه کړي او کنه څو غنی نو وروسته بیا تاسو دا هیله لري چې اعلانونه به را پیدا شي؟
یرا تر اوسه دوه تنو ماته ډاډا کړی دی هغوی داسې خپل غواړي چې یو خپل راپور خپور کړي، غواړي چې د پښتۍ یا ټایټل باندې خپل اعلان خپور کړي. د لږې بای په بدل کې مونږ اوس اړیو چې اعلان پیدا کړو او دا د اعلانونو چې دا اعلانونه نورو رسنیو ته ډېر ورکول کېږي. فکر کوم چاپي رسنۍ اوس آزادې رسنۍ نشته یا د ګوتو په شمیر دي. نو خبر دادا چې د اعلان د پاره خدا ول نه هلی ځلی کو او مخکې د مطالبه د ټول اول نه ما دا کار شروع کړ او زنو ملګرو دوستانو سره اړیکه کې ما چې ډاډه مرا کړی دی او شمیرو او په دې غن کې یو اعلان د شو چې پراتونکي کې سلور شي او چې په بیا ورپسې د سی وخرا شي چې زمونږه مجلا په خپل قیمت چې چاپیږي چې په ماغه باندې او پلورو چې په مونږ کوم بوجره نشي او مونږ د دې ورسو چې وخت خو لیکونه ته جایزي یا لیکوالانو ته اكو زحمه ورکو، ځکه چې هغه مونږ د پاره به ځانګړي لیکنه کوي او بل ځای نه خپړای.
جواب سه په نړۍ کې نن سبا تقریبا هر مجله او اخبار خپل وی پانه لري، دې برخه ته مو پام کړی دی. البته په نړۍ کې هغه د خرڅلاو سیستم هم د سټیچ د مجله ځینې مطالب یو برخه یالت خبروي او کچرته څوک پیسې ورکي به ټوله برخه کټای شي، لیکن څنګه تاسو دې ته توجه کړی؟
او په دې اړه ما فکر کړی دی، البته موږ ځنې تخنیکی ستونزو سره مخ شو. 2018 کې ما د مازیګر په نامه باندې یو ویب سټ جوړ کړ، البته هغه د مازیګر په نامه او مازیګر زموږ د کتاب پلورزینوم دی، او د مینی په نامه نه، او خو د مینی مجلې مې په کې پی ډی اف شکل خپرولی وروسته د دینه چې په بازار کې بعد په تمامه دو شو. او خو هلته دا سیستم مونږ نه و فال کړی، هغه وخت کې دلته څوک نه پوهېدل چې هغه ډیزاین کوو چې دغسې د خرڅ له لارې آنلاین بازار هم پیدا کړو. بیا تر 2019 پورې مونږ یو څه فعالیت هم وکړو، ځینې نشرات او مرکې او لیکنې د مجلې تر څنګ هغه روزانه کالمونه او شیان مو پکې خپرول، او یو څو لوستونکي پیدا کړل. ځکه هلته مونږ ته لوستونکي معلومېدل، خو مونږ داسې تخنیکي ډله نه لرله، کوم ځانګړې ګروپ هغه چا چې همکاري کوله هغه هم بیا چې پخوا په څېر وړیا همکارۍ ته زړه نه ښه کوه. نو بیا پسې کورونا شوه او بیا اسلامي امارت راغی، زړه مې دی چې د مینې په نامه او یا هماغه مازیګر د مینې په نامه کوم، یا هماغه مازیګر له لارې د مینې برخه هم وکړم.
د مینې مجلې د مسؤول مدیر عزت الله ثواب په وینا، لنن شاوخوا 30 کاله مخکې چې مینې مجله خپره شوه، په ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او میدان وردګ کې ډیر مینوال لرل او ډیر پلورل کېده. له میدان وردګه روانه اونۍ د لاس په نوم نوې اونیزه چاپ شوه. د دې خپرونې مسؤول اصرار وصال دی. له ښاغلي وصال څخه به واورو چې څرنګه یې د دې اونیزه چاپ ته پام شوی دی.
لنن شاوخوا درې کاله وړاندې یو انګیزه سره پیدا شو چې هغه څه چې په میدان وردګ ولایت کې کم وو، هغه دا و چې د خلکو د ژوند، روزګار، ادب، کلتور، دغه د دودونه هغه چا په مستنده باندې باندې نه راخستي. نو دا یو انګیزه سره پیدا شو چې هلته باید یو څه ایجاد کړم چې دغه سي مستندونه د خلکو ژوند، د خلکو د ژوند رنګونه پکې انځور کړم. نو هغه وخت مې یو پی جوړ کړ او دین مستندونه مې جوړول، لکه مثلا دغه وخت لمړنۍ مستند ونه کې انسانان صبرونه ولاړې وي په غونډې باندې، او هغه پرې ډېر د سي باورونه تړلي وو. دا بیا په انسانانو باندې بدل شو. خدای پاک دې سوال وکړي، دا غسي یو فیصله استوري بولي، افسانه بولي، چې باورونه بولي پسې تړلي وو. د درې خمار یو بل مستند چې هغه مخور کړ، ورسته ورسته چې کله د دې لیدونکو زیات شو، په دې پوه شوم چې زه باید لاسونی زه اتمنی ورسنه کوم. دا چې راډیو ته مې وسنه رسیده، دا چې تلویزیون خو بل ډیره غټه خبره و. نو مې وښتل چې دا دیونی زی په نوم باندې یو جواز ورته واخلم، یعنی دیونی زی په بڼه باندې با چاپ ته مفته کې.
د لاسونی زه څو مخه ده؟
څلور مخه راځي، دوه پانی څلور مخه.
کوم موضوعات مو پکې راخستې دي؟
په تو کلمونه باندې مې تقسیم کړې ده. په دې کې به کلمونه دي، شننه کلم یوازې د خبرو لپاره ځنګړې شوې چې په دې کې خبرونه او د خلکو خبرګون یا غاغیزي چې خلکو لیدلای ده. دا او په دې کې نور هم داسې کلمونه دي چې مثلا هغه کې تر خبرونو وروسته کچيري، یو کلام د کچيري هغه سیمو کې چې موږ پیګو چې دا د عایداتو په سرچینه بدلیدلی شي حکومت او خلکو ته، په دغه سیمو باندې کار کوي. سیلاني سیمه مثلا زمونږ د تیرې غنې موضوع و چې د سر پول چې د میدان وردګړ باندې دغه سیمه څه ډول په یو عایداتي سرچینه دولت او خلکو ته بدلیدلی شي، دا بل کلم وو. او ورپسې مثلا نغاره زمونږ بل کلم دی چې په کې خلکو ته د ځایي خلکو ته د ښار خواړه مرشي کیږي. دغه ډول یعنی د بیل اول د لاس نه چې استاد ګل رحمان رحماني چلی په کې ادبي مطالب نقدونه د کتاب معرفي او دغه موضوعات پکې راځي. زما کیسه په دې کې مرکې دي ل برجسته تیرو سره ته کلم دي، په دې کې بغیر د خبرو چې یو کلم ورته ځنګړ کړي، نور ټول ادبي، فرهنګي، مرکې او د شنو.
وصال سر د لاس په جریده کې یوازې د میدان وردګ د ولایت د لیکوالو آثار راخلي او کنه د نورو ولایتونو هم؟
اوس لپاره خو دا چې هغه ته په میدان وردګ ولایت کې ما جواز د میدان وردګ لپاره اخیسته، که څه هم دغه ځای لپاره دغه فعالیت کو، ولی په ټوله کې نور د نورو لیکوالانو لیکنې هم پکې راخلم. هغه ته کلمونه ته پکې تو چې لیکوالانو د هر لیکوال لیکنه کې وشي مثلا زما کیسه کې زړه د تاسو سره مرګه کولای شم د هواد له بدسه چې روس راغلی چې دوی نوښتګری دي په اصطلاح تخلیقونه کړی دي دغه ټول خلک پکې راخلای شو ځکه ما د خوړو یادونه وکړه غوې وځي په میدان ورځ پورې محدود نه دي نو دې بل بل لیکوالانو لیکنه راخلو
د لاسونیزه څنګه تقسیموي څنګه ویشي چې تر خلکو ورسی
شي برسه په ټول جالبه برخه انده ده زه لاسونیزه لیدټا تر تصویر اخیستلو بیا تر چاپ د چاپتر مصارف او بیا پیسلا د لیکلو تر تنظیمولو تر ایډیټ ټول کارونه د یوازې زکو یعنی کې د سی په افغانستان کې لمرنه رسنی وشي چې یوازې یو کارمند لري
او تر خلکو سره رسوي څنګه رسوي
تر یعنی زما خو لمرنه تجربه و چې مې وشله لړل مو د 500 غړي مې چاپ کړی و په بازار پر دکان وګرځیدلم او نو وخت کې دا و چې دا لاسونیزه دی په خاطر باندې ملاتړ نه لري نو د بازار لپاره په 15 افغانۍ وي درته په 15 افغانۍ باندې خرڅو مې ور باندې پلوره مې او کنه تر اوسه ماته لاندې برابرېږي ملاتړ تر لاسه کوم
فکر کوي چې ټي وی ونیز لپاره چاپی خبرونه لپاره په افغانستان کې بازار پیدا شي
څومره چې پوښتنه سخته ده جواب هم سخته او فوس لپاره خو دومره ډېر زمينه وته مسايد نه ده ولې هڅه کوي چې خلکو کې دا فرهم عام کوچی غانی په پیسو واخلی نو که چېرته زه غانی په لاس افغانی خرڅ کړلای سم نو کولای سم مصارف وکړم
مثال څه په خو مو په فیسبوک کې پانه درلوده اولته مو ځینې لیکنې خبرولې تاسو له انټرنیټ سره آشنا یاست په ځین کې نظر ګرځي چې د لاس لپاره آنلاین پانه هم جوړه کړي
یعنی تاسو منظور سټایټ دی خبری سټ
مې مطلب دی ویب سټ ویب پانه
د ټوانل رم چې چاپ وکړم د سټ لپاره خو لکټر لګ ادرس وډل لپاره کاری زه یو دولتي مامور یم په 2000 باندې کې 2000 باندې ځګنې چاپ ته ځنګړې کو نو اوس د سټ لپاره دومره امکانات نه لرم خو پر اصل کې بل کار ډل غواړي یو سټ چلول فکر وکړي چې یو سټ چلول ډیر برخه لري یو لکټر لګ وکړ مننه خو به دولري
دلته د دې لپاره ستاسې دی وډیر شتمن فرهنګي ولایت لاریدا اونی زخ پروي الته په میدان ورده کې ادبي غونډې دي ادبي بهیرونه دي فکر نکوي کلوې سره په ارتباط کې شي او له غوي هم راسته وغواړي کې د ستاسو کارونه وسی شي
شبر سی بحث کوم مدیر خلکو سره ګل رحمان رحماني استاد سره چې په بغلان پانتون کې استاد لږ سره موږ اړي کې ونی ول دلته نور فرهنګي چیرېسته د افغانستان ملي رادیو تلویزیون کې ځینې فرهنګي چیرېسته غوي سره مونږ په مشورې کړې دي او ادبي بهیرونه په میدان ورده ګولات کې نوی اوس تصویر نیول شوی چې ادبي بهیرونه هلته جوړ شي په خو او یو څه خو د نوی بدلون سره تکانیس او لدین وروسته به هڅه کوو د کتنا په یو ځان باندې بټول چارې څنګه کنټرول وو نو هڅه وکړو چې نه وایي په میدان ورده کې بلکې په کابل کې هم چې ځینې بهیرونه دي بهر کې زمين ځینې هوا دوالو ملګری وسیږي فرهنګي چیرې دي هغه سره پړی کې کیسه ترڅو د لاس ونی زلاس نیوي وکړي او دغه اخیسته قدم په سلام ونه دريګو دغه لړۍ د ووت
لیکوال اصرار وصال څخه په مننه لې به خبرتي او روسته شعر لرو او په دې خبرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسې نقد هم لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
ابلیس پښمی خپل یو غزل ازادي رادیو ادبي مجلې ته په خپل ژغ راستولې سره اوروي او لدوی مننه کوم
د ګودر په محفلو کې ورکا ما ته شپېلې په جګو غرو کې ورکا ته د ګودر په محفلو کې ورکا ما ته شپېلې په جګو غرو کې ورکا ته د ژوندون په هر یو پل د مې زد هندارو تصویرو کې ورکا ته بس د مینې محبت کیسې ته بس د مینې محبت کیسې یې د شاعر په قصیدو کې ورکا مست نغمه په نغمو کې د ژوند مست نغمه په نغمو کې د ژوند خو د ملال په ټپو کې ورکا ته یو خزه یو خور یې دچا تې ته یو خزه یو خور ی دی چا ته یو لور دی پلار جرګو کې ورکا دی لټون لار ورته وخی اچي دی لټون لار ورته وخی اچي نن د سپوږمۍ تور شپو کې ورکا نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبرې
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته تمکیش سردار تپه غزنی ښار ته چیرمه شمال ختیز لور ته په 3 کیلومتر کې پراته ده د غزای د افغانستان له تاریخي عبیدو څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین د بیلابیلو دینونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي د دې تاریخي ځای شالید څرنګوالی او د تاریخي حیثیت پاړه زموږ همکار په غزنی کې لیکوال او د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړي او په سر کې د سردار تپې پاړه معلومات ترې غوښتي
د غزنی د تاریخي ابيدو دغه ترخیص پړنه سوي ده د پړي روسي کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړی ده مثلا سردار تپه په 1900 وډیرس کې یو ایتالوي چرونکې پلاوي راغی چې لغو سره افغان محققین سره غو کې ستر مورخ علي احمد کوزات صاحب هم وو هغه دا جواب ورکړل چې دا تپه یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې په بیلابیلو مرحلو کې په دریو نومونو یاد شوی ده له اسلام نه وړاندې دا دوه نومونه وو شاه بهار او شاه ویهار دغه شاه خو پاچا یغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد توایي شاهي معبد نوم ورکول شوی ده دغه معبد کله چې په 1900 کال کې ایټالوي چیرونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنی وکولې دوی لزره دا سی ټوټي مسکوکات او سکې پیدا کړې سی هغه د هشوکاله زمانی سره تړاو درلودل او دغه هغه سی دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثر وکتل دای دی وردګو د خوات لهغه معبد سره سی د اشکا په وخت جوړ شوی او لوګو سره ډیر ورتواله درلودل نو دغه معبد د تاریخي قدامت دویم او دریم میلادي پیړۍ ته بوتلل خدا هم جوته نه د ممکن نه دینه په خوا هم دغه تاریخي ارزغه ولري قدامت ولري خو د لاسار غکل حتی په دې معبد کې داسې اثر هم پیدا سوسیاغه په څلرم او دریم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل مشخص ډول داسې کتابونو کې نه دی راغلی چې دا معبد څو وخت د چا لخوا جوړ شو خو د دغه اثرو ته په کتو داسې ښکاري چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد و بلکې د بیلابیلو دینونو د پیروانو د معبدونو اغسته پکې اثر پکې شته
مثلا که موږ وایو چې دلته د بودیزم د مذهب یا دغه د بودایانو د مذهب نقش نشانی دي د دې تر څنګ چې تاسو ذکر وکړو چې دلته د بیلابیلو مذهبونو دي د نورو د کومو مذهبونو دلته نقش نشانی کېدای شي ورسره
داسې کېږي چې دلته یو ډیر لوی استوپه ده تقریبا 40 متره اوږدوالی لري چې د خپل د بودایي مذهب اغ لري حتی ځینې اثر د آتش پرستانو هم په دې غي کې ستاله نور بیلابیل هغه داسې هغه د سیاغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي نل هغه سره تلو پیدا زردشتي دین سره تلو پیدا ځینی مقیم په دې اند چې ممکن نور دینونه هم په دې سیمه کې یو وخت کې وو بل مسله خو دا یو بود لري دویمه کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي به په هغه وخت کې د تغه تپی نوم د نغاری غونډې کې د نغاری غونډې کله چې بعد سلطان محمود صاحب لخرکشي کوله د هندستان په لور یا به یې هم د ملي او تاریخي او مذهبي ورځ منځلې نو دی به د غونډي ولاړو د لیب نغاره وال کېدله او دغه دخته سیدلې و په غوخ ډیره زیاته شنه دخته و او دغه دخته د دشت شابهار ویل نو دا غونډی بیا له د شاه بهار له غونډی نه په نغاری غونډی واوښتله. بل نوم چې د تاریخ په اوږدو کې دغه غونډی خپل کړی ده هغه نوم د سردار تپه ده، چې اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډیر انعکاس موندلی ده، او هم یې د په تاریخي څیړنو کې په لرغون پیژندونکو په څیړنو کې دا نوم هم راپورته کیږي. د سلطان تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې ادا ده چې کله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل نو دی راغی په دې تپه لویه خیمه ودروله، او دغه لویه خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل چې دغه تپې ته یې نوم سردار تپه ورکړه. خو دویم تعبیر دا ده چې د دغې تپې په څنګ کې یو زړه کلا ده، دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري، چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو، نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده، یعنې د سردار تپه د سردار د کور پورې تعلق لرونکې تپه ده.
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې یاد محمود غزنوي له دغه ځای به دی نغارې وهلې. دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته، دی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دی له دغه غونډۍ څخه نغاری ژغولې؟
دا غونډۍ چې ده د هغه د شابهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري. نو دغه د هغه سلطان محمود لښکر چې به کله په دا سیمه کې هغه کېدل تر دې غونډۍ به شاوخوا رادرېدو، دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د یو هغه دیني بورد په اساس نه، بلکې د دغې غونډۍ د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد، که دې ته راسو چې دا غونډۍ د بېلابېلو مذهبونو دغې یو پاتشینی ورته ووایو، دغې یو تاریخي ځای ورته ووایو، په دا غونډۍ کې دننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډۍ کې دي څه ستاسو د معلوماتو مطابق؟
له بده مرغه دغه غونډۍ هم د تاریخ په بېلابېلو مرحلو کې سپېدې څپېړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل شوي وای، هغه خپل هغه هویت یې له لاسه ورکړی ده، اوس فقط د یو غونډۍ په شکل باندې ده، یعنې نه څوک ور داخلېدای شي، بلکې ټوله ورانه شوې ده. بله مسله دلته دا ده چې دا نه یوازې اوس، بلکې دا د یعقوب لیس په دوران کې دا غونډۍ دغه سیمه یوارې اوس وځول سوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالدین غوري غزنی ته راغی او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه چې وکړه چې چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی، هغوی دغه سیمه ډیره زیانمنه کړله، او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت د دغه سیمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې تر څنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل، بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډېرې زیاتې خرابې کړلې. بله خبره چې بیا په وروستیو کې کورنیو جنګونو کې هم دغه سیمې ډېر ضرر راکړلې، ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځای شاته لاړ شو، په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت؟
خپله په 1930 کال کې سکر ایټالوي محققینو دغه سیمه وپلټله، هغوی ډېر پراخ تحقیقات وکړل. چې په دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار تپې په نامه لیکلی ده، هغو ما مخته هم درته وویل چې لس زره داسې سکې داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد ښکارندویي کوي چې په دې سیمه کې وو. نو نه یوازې د یو دین هغو معبد، بلکې د مختلفو دینونو معبد پاتې شوی ده، او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد وو.
اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یوه غونډۍ ولاړه ده، او تر شاوخوا یو جال راتاو د نور هیڅ نه لري، او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاتې شوی ده ستاسو پاند باندې، د دې تر څنګ یو تاریخي ځای پاتې شوی و، د دې تر وخت تر څنګ چې مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو خبر باندې هغې ورته پام اوښتی و، نو اوس باید څه وسیله دا غونډۍ سره؟
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده، د دې سیمې د تاریخي هویت خرندوی کوي او دا هغه څه دي چې د سیمې ته یو ډول لرغونیت تور بخلای ده. کچیرته په ټوله کې دغه سیمې ته یو داسې قوي بي محققین راسي ترڅو دغه ناقل سیمه وپلټل سي، هغه څه سي دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي، څه سي اوس پاتې دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه واوسیږي، خو هغه داسې چاته اړتیا ده سي هغه هم په پستانشناسي لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهان مل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د کیسې نقد لرو. پانه ورشيده د اجمل صدیقی لنډک سره ده. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تروسه څلور کیسې لیکلې دي. د شاوخوا او کیسو خاکه چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکلې کړې. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد مخه کړو، د ده همدا نقد وړاندې شوې کیسه پانه ورشيده له دوی څخه و.
د ټلیفون لپاره کې دوه ورسته سر پر میز پرتو پاړو کې خود وختانه سم کړل. شاوخوا همکاران یې لستر غو تیر کړل. د چاور پام نه و نت لخوا یو ونی وړاندې را لیکل شوې لیکي سترګو ته ودرید. د لیک ته پای جمله نه و هیره ورته لیکلې ول سرطان يم مزي سترګو ته کېدله. د دفتر بهر شو یو سترګې لار او بلې ساعت ته و لاري په بیړه لنډوله. تیزه یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځلې ټلیفون وکړنګېد. یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ. ټلیفون یې په باکس کې و. دې حل وکړل، له هخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ. هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی، له یوې ونۍ یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دې ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د بوټونو ټکای لا پسې ګړندۍ شوه. تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په ورخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړرنګې ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو یې ښې بکس یې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې په سپین نلکه خښې کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته کښته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریځ پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژیړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عاجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. له چا سره یوګه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره شونډې جلا شوې. سترګې لوی خلاصې پاتې شوې لکه د ولاړ ساعت دایره رب یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملوري ملو یې په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
صدیقی صاحب، په دې کیسه کې تر ډیره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که شایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي نو را اخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تأثر شیندلو لپاره په کار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټلیفون وروسته ښځه پر میز سر ږدي له روحیاتو سره د همغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده. د ټلیفون له پرې کېدو سره د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده. یعنی شایي بهتره وي چې ووایو ټلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته له استعاره شویو الفاظ سره په تخلیقی ادب کې احتیاط پکار دی. تاسو سره موافق یاست؟
بلې بالکل. همدغه څه د دغه کوم پرې کېدو کلمه چې کلمه د پیل جملو لپاره انتخابول نو څو ځله مې واړول راواړول نو ما یوازې دې په خاطر پرې کېدل انتخاب کړل چې لږ روانه لستل کېدله قسم لږم فهمم د لږ روانه لستل کېدله نو په دې خاطر مې د پرې کېدو کلمه انتخاب کړه.
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو دا د عالی داستان د لیکلو له خاطر بهترینه هڅه ده. د دفتر دننه د کرکټر دا تصویر چې ویشتان سم کړل او د چا ورپام نه وو که د چا ورپام نه وي او کوي په کیسه څور زیاتوي
په دې خاطر ما ویلې مې چې شاوخوا لکه ماحول کې د نور هم کا بلکې څه کې کنه چې اړې کې سو خپل ماین له ناروغ د بد وجد کې دا نو دلته خوشینه کېږي ویشتان دې نظم کېږي ویلې چې د څاور پام نو لکه کله کله د سکیږي چې خلک په خپل کار مصروفي لکه اروپאי تر ډیره پوری دغه کریکټر اروپאי لوبدل نو دغه خلک چې د دې په یو بل کار وغره
زما مطلب دا دی یعنی دغه نور خلک اصلا په کې اروپام کې نه وي اروپام نو څه
نو لکه د کریکټر کچې دغه اروپام شې دا د تخقیر احساس وکي لکه په بد وجد کې غوي ویني دلته ما ویلې چې کیس تا سينره څخه یا ګوندس یا بل خولاړ شي په دې خاطر مې کیسم د سي کریکټر د حواس مې ټول سره راټول کړ چې بل خو د توجه بل خولاړ نشي د خپل ماین او د خپل احساس په خپل وسني وضعیت کې د خپل ماین په لور حرکت وکړي نو لکه چیرې د دې پام شو یو چې د نور ورته پام د غوي دا جمله مې ملي کله چې د غوي ورته پام له یو بل سره بنګیدل او دې ته کتل دا مې ډیر ته ګل کړل نو که دوه ځله مې دا جمله ولې کله بیرته مې ګول کړه بیا مې دا کلی دا جمله ورته انتخاب کړه چې څاور پام نه وو او دا له دفتر څخه بهر شو نو په دې خاطر چې دې حواس مې نشکندل شي
د دې له خاطر چې هر بل کرکټر یادو په داستان کې یا هر بل شی یادو بهتره دا ده چې د ټول کیسې د محتوا لپاره په درد وخوري. دلته تاسو لیکلی دي چې د ویشتان سم کړل د دې له خاطر چې د کرکټر روحیات ګډوډ دي ممکن بهتره یې چې ویشتان ګډوډ دي یعنی ګډوډ حالت له روحیاتو سره بهتره راځي څنګه
لکه کله چې ټلیفون پکې کې سر په میز دی معمولا ویختان شاید لکه سره به نظم شي دا په ویختان یو لاس کشکوي ویختان مرزم کوي د دفتر څخه بهر یعنی د لاس کشکول د ویختانو د ګډوډ باندې په سمېدو په معنا ده
خو بهتره ممکن دا وي په ګډوډ حالت کې په ګډوډ روحي حالت کې چې سمون تمخ نه کړو یعنی داس یو حالت رامست نه کوسي د لوستون کې ذهن یا د اوریدون کې ذهن په د په بل خوا شي پار حال د کیسې بل تصویر ټلیفون راغی یو بل جیب ته لاس کړ اخر ټلیفون په باکس کې دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راغلی دی دا لکه دغه مخکنی سویشتان سم کړل هغه ډول نه دی خو که بل تصویر راواخلم تور ویشتان پر سپین مخ خورېدل او ټولېدل دلته د ویشتان خورېدل یو پریشان تصویر دی خو د سپین مخ یادېدل بیا هغه د کیسې واحد تاثر سرقې سبا غیزمنه وي ول سپین مخ
دلته زمانه کې د ترډی راپور د سمبولیکو کیسو تر اغیز لاندې تللې ما نو دلته ما د سپین مخ لورز او شپه مې مختان مې له شپې سره لکه دغه یو پټ رنگ پکې دا پرود ده چې لکه شپه ورز د تورې کېري چې د سپین مخ باندې خوریدل دي سپینواله دلته د چرو تر اغیز لاندې تللې کسینې چې
لدې په لوستا سودا تصویر سم دی یعنی دقیق راغلی دی کنه خو شاید د دې له خاطر زما سپین مخ ته پام شوی پدې کې چې عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه لیکن ستاسو خبره په ځای ده چې انسان باید د بل اړخ ته توجه وکړي بل اړخ ته راشم په څنګل کې لاسي باکس تاسو یاد کړئ دی کنه د دې لپاره چې کرکټر میرمنده په دفتر کې کار کوي نو لاسي باکس لري او د باکس حرکت په خپل هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالی تصویر دی د داستان له محتوا سره سم خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی مثلا د بوډی ټال تاسو یاد کړی دی چې دا باکس لکه بوډی ټال خوځي راخوځي د بوډی ټال رومانټیک تصویر دی یو رومانټیک تشبیه ده او کیسه تراژیدی ده څنګه ټکر نه دی دلته
پریکل کا ما پدیم پسته و چې په اصل غاری کوم معنا به نظام نوم رسیدل ما له زبل د سکوم نګدی بوس ملګری څخه پوښتنه وکم چې د ګډي ټال پلنډي ټپه پښتو عادتاتو کې ډیر یادېږي بل اخر د ګډي ټال سره ما د څه وخت چې د ګډي ټال د خیالي ټال لکه د انجلۍ په خپل خیالاتو کې د کریکټر البته په خپل خیالاتو په خپل وسواسو کې تعالونه خوري د څه چورت او تخیل کې تللی د چې بل اخر ناروغ به څنګه شي هغه به پاتې شي لکه په دې خاطر دا په دلته د ټال زنګیدل د دې کریکټر د په خیالونو کې غرقېدل او په خیال کې زنګیدل دي لکه دا په خپل دلته مې دغه یو اشاره کړې ده.
ستاسو دا اشاره په دې سبا نه سم ده چې اواز ټال وای خو د بډی ټال د دې له خاطر چې هغه شنه زرغونه هم ورته وایي رنگونه لري او رنگونه هغه د شایست سمبولونه دي له باران وروسته را ښکاري په اسمان کې او د بډی ټال یعنی د نوي ژوند پیلامه ده او داس یو شاید کنه د دې له خاطر په کیسه کې یعنی چې هر څه یادو باید له کیسې سره ارتباط ولري. تاسو لیکلي دي چې زیړ رنگه ټکسي دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبی شي تاسو دا کیسه لیکلې ده نو هغه به ټول ټکسیان زیړو نو ولې زیړ رنگه یاد کړی دی؟
البته رنگ په دې خاطر مشخص کې چې نق ملوست او کې د سیراغلی و چې سمبول په البته سمبول لپاره کې و چې زیړ رنگ معمولا د جدایي لپاره کارول کیږي په کومسر کې هم لکه موږ وایو چې د مازیګر زیړې المار او لکه د مازیګر المار چې کله موږ یادو لدی څه مطلب په سمبولیکو کیسو کې دا چې دلته اړیکه پرې کیږي یا د جدایي وال یا د پناوالي معنا ورکوي نو دلته ما د زیړ رنگ په دې خاطر انتخاب د سمبول په حیث باندې چې دلته د جدایي وال لکه زیړ رنگ د جدایي او د بلتون معنا معمولا ترې اخیستل کیږي نو د کیسې سره د تړاو په خاطر مې زیړ رنگ یاد کړ خو زیړ رنگ مې د یاد کړ چې بس دلته د غاصل موضوع سره لږه اړیکه ورکی.
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنگونو یا له صفاتونو استفاده کوي او سمبولیک اړخ ته پام وکړي کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې، لیکن د دې له خاطر چې د غبل اړخ ته وګورو کله چې سمبول استعمالو عام خلک هم په نظر کې نیسو نو یو څوک به وایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه. فکر هم ده دغه یو دغه شي ته هم باید پام وکړو هغه بل اړخ ته د سمبول. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکي په زنګنونو ایشای بکس په نوکونو تپاوه د کیسې له محتوا سره ډیر همغه تصویر دی. کرکټر شزه ده د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو د حرکت د پریشانی معنا شیندي. د نوکانو یادېدل د نوکانو ټپول دا ډیر عالی تصویر دی. تاسو یو جمله یاد کړې ده، البته د دې لپاره چې تاسو ډیر کیسې نه دي لیکلي په ډیرو زیاتو افغان کیسو کې دا اخلرو دا تکرار لرو. تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لاری په بیړه لنډوله. دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي. د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي، لکه یو ځای چې مو په روختون کې د ټکر تصویر راخیستی دی مثلا هلته لګېدلې ده، یا مثلا له موټره د فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي، بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره ټکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یونیسي. یعنی داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو، کنه البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډیر کله تکرار راځي خو په یوه کې هم کله ناکله له تکرار باید ډډه وشي، هغه بیا بل بحث دی. صدیقي صاحب، زموږ په کیسو کې زمان ډیر کله تش پریږدو، یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زرا یادوم تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخ ته شکته شوه، لږ منزل څومره وخت؟
البته لږ منزل معمولا لکه
دا اوس تاسو چیرته یاست چې خبرې کوي له ما سره؟
اوس د لیلی مخته لکه د لیلی سنته
د کومې لیلی مخته؟ دا اوس د لیلی له مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل دی که ډیر؟
لږ.
که چیرته د ننګرهار د پوهنتون له مخې تر کابل پورې ځې تر سرخکانو پورې منزل لږ ده که ډیر؟
که تر کابل ځې تر سرخکانو لږ ده.
دغه خبره ده، د همدې له خاطره د دې لپاره چې دغه زماني تشه ډکه کو لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډیر وایو چې شیبه وروسته او لږ منزل وروسته کنه د دغه لحظه وروسته کنه د دغه تشه ډکېدو له خاطره تصویر په کار دی. مثلا کېدای شوای چې یو لیکوال ولیکي چې ارخته قتل له موټره د باندې وکتل. البته د فتن زما په ذهن کې څنګه راځي کنه لیکوال بهتر تاسو تر ما بهتره پوهیږي په دې باندې. مثلا دغه ټکسي ډرایور ورسره یو خبره وکي دا جواب ورنکي یعنی په یو شی باندې باید ډکه شي. خو صدیقي صاحب ډیره مننه چې دا کیسه مو نقطه وړاندې کړه او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته. پایلری او دا ټوله صحنه له دفتر تر روختونه روشانه او ډیره واضح ده. د یو کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوی دی. له تاسو مننه چې آزادي راډیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریک کړه او نقطه مو وړاندې کړه.
مننه له تاسو ډیره زیات مننه.
دا اونۍ مو دا خبری مجله هم دومره و. تر بلې وې زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم. شدی وی.